Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیس 15 بجې شوې. نن دوشنبه د دلوی یا سلواغه اتمه او د جنوري 28 نیټه ده. د سهارنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوی په اتمه نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څو مودو راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسینو د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جوماتونو کې دغه واکسین ترلاسه کوي. له دې سره دا اندېښنې شته چې ممکن ګڼ شمېر ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته راپور هم لرو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې یو دیرس زړسوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغې ادارې د یکشنبه په ورځ د دلوې په 8 نیټه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت به د افغاني سرې میاشتې لخوا ورکول کیږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 18 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره څلورو روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یکشنبه په ورځ د دلوي په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیته سوداګریزو توکو او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. دوی ویلي چې بې کیفیته توکي باید افغانستان ته وارد نشي. د خبر پاڼې له مخې د ایران د خصوصي سکتور استازو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د قانونو، کرنې او صنعت په برخو کې د پانګونې ژمنې کړي دي او دې برخې ته لیوالتیا ښودلې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حقان فیدان په سوریه او عراق کې د کورد جنګیالیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. فیدان دغه غوښتنه د یکشنبه په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د دولت پر ضد حملې کړي، د عراق په کوردستان خپلواکه سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم شته. پی کی کی د ترکیه او لویدیځو متحدانو له لورې د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي او انقره هم په سوریه کې کوردیز واکونه له دې ډلې سره د اړیکو په درلودو تورنوي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکا د ایستل شوو کډوالو د دوه الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25% تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلی ټرمپ پر تروت سوشل پلیټ فارم په یو پیغام کې د یکشنبه په ورځ لیکلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې یو ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپلې ادارې ته یې امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفه ولګوي او دا تعرفې دې په یوه اونۍ کې 50% ته لوړه کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړي.
دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو، په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو په مسایلو خبرې اترې وکړي.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړي چې باندې 1.5% یې د نجونو دي.
1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی که سل سکالرشپ دي په دې کې 3/3 او سکالرشپ ته جینکو د پاره.
نن په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین کمپاین پیلېږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. نورا پورنا همشتا هیلا دا ملکی همو کرد.
در دیشی بی دا آزادی رادیو خبری تولگه
خبری تولگه تا خراغ لی اوریدونکو یاو تازه خبر دارا رسیدلی چه طالبانو یاو کانادایی پا خوانای سرتیری چه پتیر نومبر میاشت که پا کابل که نیولی وو له زندانه آزاد کړی دی. او روټرز خبری اژانس ویلی چې د قطر په منځګړیتوب دغه پخوانی کاناډایي سرتیری له کابله آزاد شوی دی او دا مهال په دوحه کې دی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي خبری ساعت کې تاسو ته د خبر بشپړ جزئیات درکو. خو اوس راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویلي چې له دوی سره یې د امنیت اوبو په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت او پر ګډو پولو خبرې اترې کړې. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې باور دي چې ایران په سیمه کې په ځانګړي توګه د افغانستان لخوا د امنیت د کنټرول په اړه د ځان د ډاډمنولو لپاره دا پلاوی کابل ته استولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوي سفر کړی او هلته یې د طالبانو د حکومت له ځینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوي د ورتک خبر او ویډیوګانې خپرې کړې دي. ټولنیزه شبکه په خبرو سویو دغه خبرپاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپله ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي:
افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو، په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیره له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړې او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استل سویو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې یوازې په تېر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د دغه لوړپوړي پلاوي سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلېدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولی دی.
ایران پوهیږي چې دلته یوه نوې لوبه را روانه ده چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یوه برخه د امریکا پلاوی شي، بله برخه کېدی شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پېښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
کابل ته مو د ایران د یو پلاوی د سفر او هلته د شو بحثونو په اړه واوریدل. بل ګاونډي هیواد پاکستان بیا افغان محصولانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي چې په دې کې څه باندې 1.5% د نجونو لپاره ځانګړي شوي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د سکالرشپونو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر وایي چې د جنوري پر 15 او 16 له زرګونو افغانانو څخه په دې هدف ازموینې واخیستل شوې. له ښاغلي جان زیب خان سره د مشال راډیو خبریال طاهر خان مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ دی، په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو سره به نه وي، خو د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، طالبان یو پالیسی چې هغه نه پرېږدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته، دا به څه کېږي؟
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغې ته موږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راځي پاکستان ته هغې سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو، چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده خو آلریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم زاړه سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاش کې فروری میاش کې به زموږ امید دار لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکې د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ می چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو دپاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې دپاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو، هغه به انشاءالله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې 4-5 میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو
پاکستان
ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریډ والا سټوډنټان به هغه کې مونږ
تاسو په کوم کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوي چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکړي شي، دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دو کال مخته پوره ځکه چې دا پاکستان گورنمنت فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دو کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب د ایشو د اوټو او چا تکړه دا گورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغان سټوډنټ هم
دا دو کال بغیر دغه پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څانګې مشر جان زیب خان وزیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، د همدې مجلې په روسي کې تاسو پیغامونه هم راټول شوي. دغه راز به ووري چې یو شمیر بیوازده کورنۍ وای د ژمي په سړې هوا کې د خپل کورونو او ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. اوس راځو دې ته چې نن په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو کمپاین پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوې چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلن لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فلج شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاهباز
وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یوې پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل ایکسپانډ لیکلی چې دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یوه خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. اسرائیل پرون یکشنبه د غزې تړانګې په شمال کې خپل کورونو ته د زرګونه فلسطینیانو د بیرته ګرځېدلو مخه ونیوله. اسرائیل ویلي چې د غزې اوسیدونکو تر هغه د دغې سیمې شمالي برخو ته بیرته ستنېدلی نشي تر څو هغلته د اربل یهود په نوم د یو اسرائیلي ملکی کس د خوشی کولو لپاره پلان مشخص نشي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
په غزه کې د اوربان پر بنسټ اسرائیل د شنبې پورز د دلوي پښپګمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړي وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز لارې چې غزه په دوو برخو ویشي د دغې سیمې شمالي برخو تخپل کورونو ته ستانه سوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزې اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکی وګړي د خوشی کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ییز روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړي چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نوري چپیان کړی دي. خو د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو د غراز په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانی وسلي او اتیا نوري چپیان کړی دي. مترسین غواړي چې اسرائیلي ځواکونه دي له حزب الله ډلې سره هم د اوربان پاړه دی او بیل تړون لمخې د لبنان د خاورې ووسی. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپایي اتحادیه یوازې د حزب الله پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرائیل د خپل ځواکونو د لو خبره رد کړي او لبناني قواوی تورن کړي چې په کافی اندازه هلته مشتي سوي نه دي. د لبنان پوز ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هواد ونه وځي نسی کولای خپل قواوی ځای پر ځای کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکو باید حد اقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای شي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یکشنبه په ورځ وویل چې هواد د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول راتوي. مصر، اردن او فلسطینیانو له دې مخکې د دې ډول سناریو د ردولو ترڅنګ اندېښنه ښودلې وه چې اسرائیل به هیڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هیڅکله داسې وړاندیز ونه مني، آن که خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي، فلسطینیان به وکړای سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربند د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې اوسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولې په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیری آزادې کړې او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل سوې وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاده سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاده نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته سویو کسانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوې راتلونکې اونۍ خوسي سي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسې کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند تړون د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
خبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه شته. دغه راز به واورئ چې په نورستان کې اور لګېدنې څو کورونه سوځولي دي، خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د ژمي پر مهال د خپلو ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې دي.
اوس سرد است، اتاق ما هم سرد است، همه چپلک میگردیم.
اتکلن از اینه وای پلاری د سرطان ناروغی لامر مرسه وای او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خوندورونو تایی ده گرم و جمعو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی پا کابل که اوسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه او رو ری ده گرم و زمنه و جمعو او بوتانو نلرلو لامل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دست دادم. هوا سرد است، همه چی بلخ میگرد.
موږ له ډیرو بد اقتصادي شرایطو سره مخ یو. تیر کال می پلار وفات شو، هوا ډیره سړه ده او موږ په چبلخو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنی او جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 19 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال یې کور سوړ او د ګرمولو او خپلو ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وس نه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
که یو څوک که د سکالې نوي اخیستي اوسي، نو د تېر ژمي جامې یو بل اړمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نورو خلکو ته ورسوو چې تر څو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغسې یو کار شروع کاندي چې دوی دې د ژمي ګرمې جامې هغه که زړې وي هغه که نوي وي راټولې کړي او پر اړمنو انسانانو باندې وویشل سي.
ټولنیزو چارو یو بل پوه شیردل پاڅون هم وایي چې د عامو خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسؤلیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت که هوا سرد و زمستانی
اطفال کې لباس نه داشته باشه.
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنۍ جامې او بوټان ونه لري، ډیری په دوو ډولونو ناروغو اخته کیږي، یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغۍ زیاتې وي، خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې تر څنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري، آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دا خبری مجله هم رو رو پای ته رسیږي. وړاندې ستاسو پیغامونه شته، خو اوس وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په نورستان کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 8 کورونه سوځېدلي. دا چې عامل یې څه وو، تفصیل به له روح الله انوري نه په دې راپور کې واورو.
د نورستان وان توګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدلې چې پکې د یوې کورنۍ 8 کورونه سوځېدلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلې اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وایګل ولسوالۍ اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګېدل، له امله د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک د ټول دي دا ته کورونا بشپړ سوځېدل. کورونا ټول سامان د دې هیڅ شی پاتې نه شو، ټول سوځېدل دي. اوس پورې دقیق تعداد معلوم نه دی چې بلا نور کورونا هم تحریف شوی دی. نور
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي او قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانان وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
9 بجې تصادفي د اور لګېدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو، او په دې کې هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د ویګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي، اور یې مهار کړی دي. څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزي هم پکې سوځېدلی دي، او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللي دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې دپاره
ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګېدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
تاسو ل پیغامونو
زه تقریبا 15 ورځې مخکې رنګېږم سره یو څه 15 مرګو هلته مونږ راوړو، مال زندان ته راوړو، پوستکه شپره مانه کې به زندان ته راوړو. زندان کې 15 ورځې بندیانو مدام سره ډېر بد وضعیت کې دي. ټوډه بالیا وایي یا بنه په پیو کښنا کې چې شپې بندي کړو، هلته مونږ ورګرو په ته والند ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسدالله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسترونو مدار ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره پارکری کې پاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصه نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.